په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه او دوه نیوز پروګرامونه تاندې هیلې او روښانه مستقبل دروړو. خبرونه به انسا اجمل وړاندې.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په تور د دوو کسانو کورونه ړنګ کړی دي. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړي او په انډونیشیا کې د فوټبال په میدان کې د ټیل ماټی لوجې د وژل شو شمیره یو سلسلور او یا ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې په میرعلي خدري سیمه کې دوه کورونه ړنګ کړي دي. د پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط یې نن مشال لیډي وویل چې دوه ورځې مخکې یې د هغو دوو کسانو کورونه وران کړل چې په امنیتي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو او سړک غاړې بمي چاودنه کې ښکېل وو. په همدې حال کې د جولای له 11مې څخه د اتمانسو کام هغه پر لا هم روان دی چې له امنیتي ځواکونو څخه په شمالي وزیرستان کې د امن لپاره د بے توپیره کاروای غوښتنه کوي. پوز مشال ریډیو ته په ورکړو معلوماتو کې ویلي چې په تیرو 1200 میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې یو سل شپږشت مشکوکه وسلوال وشلي او 225 نور یې نیولې دي. وسلوالو لا په دې اړه سنې دي ویلي. د کراچۍ پولیس وایي چې وسلوالو سره پنخته کې دوه مشکوک وسلوال وشلې دي. د دې خر د تراګریزت پولیسو د اکتوبر په لومړۍ نیټه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د جاسوسي معلوماتو په بنیاد په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو په پټنځای کاروایی وکړه. د خبر پاڼې تر مخه پنخته کې سلور پولیس هم زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتاری مخکې ضمانت منصور کړی دی. د نوموړي وکیل بابر اوان نن د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې تر هغه وروسته د ضمانت لپاره درخواست ورکړ چې پرون یو سیشن عدالت د عمران خان د گرفتاری حکم ورکړ. اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان د گرفتاری د مخنیوي ضمانت په منصورولو سره ویلي چې نوموړی د اکتوبر په 18مه عدالت ته ورشي. پرون د اسلام آباد پولیسو ویلي وو چې د عمران خان د نیول لپاره دغه کور ته 300 پولیس نه دي لیږلي او خلک دې په دې اوازو باور نه کوي. عمران خان د اګست په 18مه په یو جلسه کې یوې جج زیبا چودھری ته خبرداری ورکړی وو چې پولیسو ته دغه د سلاکار شهباز کل د سپارلو له وجې به پر ضد کاروایی کوي. له دې عمله دغه پر ضد د تراګرۍ او د عدالت د سپکاوي مقدمه درج شوه. د اورګزو د ماموزو قوم یو ځل بیا غوښتنه کړې چې پوستي ورسره په جمل مایا کې د کلا جوړولو لپاره د اغستې سمکې 1 کروڑ روپو ورکولو وعده پوره کړي. یو ځایي مشر بلال الدین اورګزی د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا سمکه د یو تن نه بلکې د ټول ماموزي قوم ده، نو پیسې هم باید یو تن ته ور نکړل شي.
بار بار دغه خلکو سره وعده هم وکړي چې په دې تاریخ او په دې تاریخ په تاسو ته د موعظه ملويږي، او اوس کوم دی فینلی 29 تاریخ باندې دغه خلکو هارت سرکټ هاوس ته راوختل شي. سو تاسو ته مونږ دلته د دې کومې پیسې دی هغه درکو، او په 29 تاریخ باندې هم دغه پیسې ملونه شوې.
خو له پوست سره په دې لړکې په خبرو بوختې جرګې غړو مشال ریډیو ته ویلي چې هیله لري چې دوی به بیا په احتجاج کولو مجبوره نشي، ځکه چې پوست ورته ډاډ ورکړی چې د اکتوبر تر اخرې پورې به ورته دا پیسې وسپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما په طالبانو غږ کړی چې د سوله ییزو مظاهرچیانو د خاموشه کولو کوشش نه کوي. یوناما پرون په ټویټر لیکلی چې د جمعې په ورځ په هزاراګانو تر برید وروستو د حق غوښتنې په مظاهرې د طالبانو تشدد نارامه کوونکي دي. د ادارې زیاته کړې چې طالبان دي د ټولو افغانانو حقونه وساتي او د سوله ییزو احتجاج کوونکو پر ضد وسلې نه کاروي. طالبانو لا د یوناما د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په انډونیشیا کې د فوټبال تر لوبې وروسته په ټیل ماټیل او له پولیسو سره پنخته کې د وژل شوو شمېر یو سل سلور اویا ته رسېدلې دي. پولیس وایي دا پېښه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په ختیځې جاوا سیمه کې شوې او لږ تر لږه یو سل اتیا کسان پکې زخمي شوي دي. دا د لوبو پر مهال د بدترینو پېښو څخه یوه ده. مرګ ژوبله تر هغې وروسته شوې چې د فوټبال په یوې سیالۍ کې ملمنی لوبډلی پر سیبایا سورابایا قربا لوبډلی اریما ملنګ ته ماتې ورکړه. د اریما مینوالو په لوبغاړو بوتلونه وویشتل چې له وجې وارخطایي او ګډوډي پیدا شوه. او نن د پاکستان او انګلند د خپلو بو شل اوریزو کرکټ سیالیو اخیری لوبه کوي. په لاور کې کیدونکې دا سیالي په ونی می بجو با پیل شي. تر دې مخکې په شوو شپږو میچونو کې درې پاکستان او درې انګلند ګټلې دي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه اوس پر شو رپورټونو ته. په شمالي وزیرستان کې د مخ پر زیاتیدونکو بریدونو مخنیوي لپاره پوځ یو نوی لار خپل کړی. دا دوی د هغو کسانو کورونه ورانول پیل کړي چې د کورنۍ غړي پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې مبینه ښکیلتیا ولري. امنیتي ځواکونو ویلي د ځینو کسانو کورونه وران کړي او که ضرورت پیښ شو نو بیا به هم داسې وکړي. ځایي ولس تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښولی. خو په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو تر زیاتېدو وروسته د منځو خلکو احتجاج پیل کړی. دا پرتوال غوښتنه لري چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د ټولو وسلوالو پر ضد یو رنګ عملیات وشي. عمر اوبخی د بوروال کاکړ د موضوع تفصیل راکوي.
په میرمچا کې د پوځ یو لوړ پوړي افسر چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د اکتوبر پر لومړۍ نیټه یې د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دوی د سپتمبر پر 9 د میرعلي په خدري سیمه کې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه ړنګ کړي دي. د ده په وینا هغه کورنۍ به په یوه یا دوو ورځو کې له سیمې وځي. د زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت او هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی دی. پوځي چارواکي دا ونه ویل چې د کومې ډلې د مشکوکو وسلوالو کورونه وران کړي دي. پوځي چارواکي د خپل دې اقدام د مشروعیت یا قانونیت په اړه هم معلومات ورنه کړل. خو مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې ادعاو تصدیق نسی کولای. په قبایلي سیمو کې پخوا د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نوم قانون رایج و چې ورسره سم په لویو جرمونو د ککړو کسانو د کورونو ړنګولو او د هغوی کورنۍ له سیمو ایستلو په څیر ټولیزې یا اجتماعي سزاګانې شاملې وې. خو په 2013 کال کې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا برخه سوې نو د پاکستان قانون ور وغځېد چې د دې ډول کارونو اجازه نه ورکوي. په میرعلي کې د مشکوکو وسلوالو کورنیو او د سیمې اوسیدونکو یا ځایي مشرانو د کورونو ړنګولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال راډیو ته وویل چې په لومړي ځل چارواکو له رسنیو سره داسې خبر شریک کړی دی.
کورونه دوی وای چې موږ وران کړی دي. دغه شان دوی سختیانې شروع کړي دي. کوم خودکش هم لاور وی دوی دا فیصله کړی ده. نه صرف د هغه خاندان والا خو د هغه کور بڑنګو بلکې هغه سره نور چې هغه خلک چې صرف تعاون کړی وي نو هغه له به هم دا سزاګانې ورکوو چې د هغه خلاف په مقدمات درج کیږي. نو یقینا دغه شان د سکولاو فیصله د پیل ځل دی. د سره به یقینا چې د هغه چې کوم ولیدین دی هغه ته به یو دا میسج لاړو چې انکه زما زوی بچی یا هر چا دا کار وکړو په نتیجه کې به د ټول خاندان چې کوم دی په غضب مبتلا وي.
د سپتمبر پر 28 د میرعلي پر بای پاس سړک د ملیشیا ځواک پر سرتیرو ځانمرګي برید سوی او چې پکې 28 سرتیری ټپي سوی ول. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جون په نیمایي کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه پوځي عملیات پیل سوي او چې له کبله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره سوي وو. پوځ دا وکړی وه چې د عملیاتو په نتیجه کې یې سیمه له وسلوالو پاکه کړې وه او د بې کوره سویو خلکو ستنولو لړۍ یې جاري ساتلې ده. ځایي خلک وایي چې تر ضربیازه به عملیاتو وروسته په لومړیو 2 کلونو کې هلته امن و. خو له 2013 کاله بیا هدفي بریدونه پیل سوي چې تر اوسه پکې په سلګونه فعالان مشران سیاستوالان دینی عالمانو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتي او یو پر بل بریدونه هم زیات سوي دي. ځایي خلکو او پښتون ژغورني غورځنګ په وار وار هلته د بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد پراخ احتجاجونه هم کړي دي. تر ټولو تازه بیلګیا د جولای له 12 د اوتمانزیو تر سرسوي پرلت دی. دوی غوښتنه کوي چې پوځ او حکومت دوی ته په سیمه کې د امنیت ټینګولو داسې باور ورکړي چې د ډاډ وړ وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په انډونیشیا کې د فوټبال په یو لوبغالي کې د شخړې او ګډوډۍ رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 104 ته پورته شوی دی. بیګا په ختیځې جاوا کې تر لوبې وروسته زرګونه کسان د لوبې ډګر ته ننوتل چې پولیسو په یوخ کې باوونکي ګاز وکاروه او د ټیل ماټیل له امله سلګونه کسان تر پښو لاندې شول. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د ختیځې جاوا ملنګ فوټبال سټېډیوم کې له ناستو څه باندې 40,000 نندارچیانو لږ تر لږه 3,000 کسان یو دم د لوبې ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدانه د خلکو د شړلو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز وکاراوه او قهرجن نندارچیان یې په ډنډو ووهل. سلګونه کسان وروسته له هغه تر پښو لاندې شول چې د لوبې میدان ته داخلو شو نندارچیانو غوښتل له یوې وړې دروازې بهر ووځي. د پولیسو د راپور له مخې لږ تر لږه 104 کسان وژل شوي او 103 نور ټپیان دي. ویرې شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې لوړ لاړ شي. د ختیځې جاوا دوه ټیمونه آریما اف سي او پیرسیبایا سورابیا فوټبال لوبډلې یو بل سرسختي سیالانې دي. پولیسو ویلي بیګانۍ لوبه کې کوربه آریما ټیم لوبه 2-3 وبایلله او قهرجنو مینوال لوی خپل غوسه قابو نه کړای شو. د لک تر لږه 2 پولیسو د وژل کېدو راپور هم تایید شوی. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د رامنځته شوو پیښو پوره څېړنه غوښتې او د انډونیزیا د فوټبال د لیګ د پاتې لوبو د ځنډېدو امر یې کړی. د پولیسو له عمومي قمندانه غواړم چې دا پیښه په دقیقه او بشپړه توګه وڅېړي. همدارنګه مې د فوټبال فدراسیون ته امر کړی چې د لومړي لیګ ټولې لوبې د ارزونو او امنیتي تدابیرو د ښه کېدو پورې وځنډوي.
پنګامانان دی لاکوکان
فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا نیوکه کړي چې د انډونیزیا پولیس باید د نندارچیانو د قرارولو لپاره له اوښکي بهونکي ګاز کار نه وای اخیسته. د فوټبال د ټیمونو د مینوالو ترمنځ شخړې نوې خبره نه ده، خو په دومره لوی شمېر د خلکو مرګ ژوبله ښایي په 2 لسیزو کې بی ساری وي. د راپورونو په اساس په 1964 کال کې د پیرو پلازمینه لیما ښار کې د المپیک د غوراوي لوبو پر مهال د شخړو او ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 300 کسان مړه او څه باندې 1000 نور ټپیان شوي وو. په 1950 کال کې هم په بلجیم کې د فوټبال د مینوالو د شخړې له امله 9 کسان مړه او 600 نور ژوبل شول. تر هغه وروسته په 1996 کال کې د ګواتیمالا او کوستاریکا د فوټبال د لوبې پر مهال د ټیل ماټیل او شخړو له کبله 80 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 620.
د اورګزو د ما موضوع خلک غوښتنه کوي چې پوز دی په جمل مایا سیمه کې د کلا جوړولو لپاره اخیستي ځمکه پیسې ژر تر ژره دوی ته ورکړي. پوز ویلي د دې ځمکه پیسې یو ځای تن ته ورکړي، خو ما موضوع وایي ځمکه د یو تن نه بلکې د ټول کام دا. دوی د سپتمبر په میاشت کې په دې اړه احتجاج هم کړی و چې وروسته ورسره پوز په خبرو کې د پیسو د مسلې د حل وعده وکړه. طارق اورګزی معلومات راکوي.
په اورګزو ضلع کې د ماموزو مشرانو د جمل میا شاملتیزم کې د ملکیت فیصله د ټول قوم په حق کې تر کېدو پس پر هغه ځمکه تعمیرېدونکې د پوځي کلی په بدل د رقم ادایګي غوښتنه کړې ده. ځایي مشر بلالدین اورګزی مشال لوډیو ته د خالی پورزویلی د اورګزو کمانډانټ کرنل تسلیم پر 9 سپتمبر د پوځي کلی تعمیرولو په بدل د رقم ادایګي لپاره ټول قوم کوهاټ ته رابلل و، خو بیا یې هغه سي ونکړل.
بار بار یې دغه خلکو سره وعده هم وکړې چې په دې تاریخ او په دې تاریخ به تاسو ته دا موعظه ملويږي. اوس کوم دی فینلی 29 تاریخ باندې دغه خلکو هارت سرکټ هاوس ته راغوښتل شي، سو تاسو ته به موږ دلته د دې کومې پیسې دی هغه درکو. خو په 29 تاریخ باندې هم دغه پیسې ملونه شوې.
په جمال میا کې یو کال وړاندې پر 50 کنال ځمکه پوځي کلا د تعمیرولو کار شروع شوه چې دا لا هم جاری دی. ولې په دغه کې د یو مل په حساب 10,000 حکومتي نرخ تر مقرر کې دو پاس 1,00,000,000 روپے د ملک میر جانان په نامه وتلې دي. که څه هم درې کال وړاندې ضلع انتظامې د جمل میازمه کې د ملکیت تنازعي فیصله د ماموزو په حق کې کړې وه، خو بیا هم د پوځي کلی جوړولو رقم یاد قوم ته ورنکړل شو. بلخوا په دغه اړه د پوز دریز تر اوسه موږ نه دی حاصل کړی. البته د شل کسیزه کمیټه یو غړي حاجی محمد صدیق مشال لوډیو تویلی د پوزي کلی جوړولو رقم د اکتوبر تر درشمه پورې به ورکړل شي.
د خور د مودې قوم دی دغه د غریب او د مسكين او د مشر د کسر ټولو حساب دی. دا یو فرق نه دی، هغه حساب د مقام ته وسپرل شو. هغه په داسې شرط باندې چې انشاءالله در روان 10-30 تاریخ پورې به موږ خپلې پیسې 1,00,000,000 روپۍ اب مترکې د قوم کمیټې مموزی قوم کمیٹی سے پائے کے مشران کشران غریبان ڈیرے حال زلے دا قوم دا پر گئی نو آغا با اغوتا اور کئی و
پا ہنگو کی دا چرشنبے پرس پوزی مشرانو لشل کسیزا کمیٹے سرا ترجرگے پاس دا جمل میز مکا یو زلبیا دا ماموزو مشترکا ملکیت گنل دا دا جمل میز مکی پر ملکیت یو زلبیا فیصلہ پر کی دو دویم فریق ملک میر جنان خپل دریزا نکڑو البتہ حق پر یوشتم اگس مشال لڈیو تا ویلیو چی یاز مکا خپل بولی او کسوک پی مذاکرات کول غواڑی نور تا تیار دے
چرا اس پل خال خو موسر نو کمی رہتا چا خبر جواتا شویا رے وہ نو موسر کڑی رے دیو موسر کڑی رے وہ ملک دو خلایا رے دو مورے وہ سیدو خپل بولو
د ماموزو قوم خلکو پر دویم ستمبر د پوزی کلی جوړولو رقم د نه ملاویدو پر ضد خپل دوی شورزه احتجاجي پرلا تر هغه ختم کړو چې د اورغزو لوړپوري پوزی مشرانو د مسلې حل کولو ټاډ ورکړو. کچو هم د جمل میزمک د ماموزو قوم مشترکه ګڼلو د پوزی کلی جوړولو په بدل هغوی ته د رقم ادایګي او یازمک په راتلونکي کې ممکنه سرکاري ودانو لپاره پر استعمالولو رضامندي فیصله شوه، خو تر اوسه پوزیانو او یا ضلع انتظامیه د ماموزو مشرانو ته په تحریري توګه سندي ورکړي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په 2013 زیږدیز کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې له ورګډېدو سره دا تمه پیدا شوې وه چې د هغو سیمو ښځې به د نورو حقونو تر څنګ په وراثت کې هم د خپلې برخې اخیستو حق ترلاسه کړي. د کیمپ په نوم یو ناسرکاري ادارې له 2019 زیږدیز کال راهیسې په دې اړه په قبایلي ضلعو کې د عامه پوهاویو پروګرام پیل کړی دا چې د کمپین یا د پروګرام د ښځو د حقونو په اړه په سیمه کې څومره بدلون راوستی دی دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وګورو.
د پاکستان یو غیر دولتي اداره کیمپ یا د ټولنې ارزونې او هڅونې پروګرام وای چې له خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو باوجود په قبایلي د لوکي په وراثت کې ښځو ته حقونه نه ورکړل کیږي. د ادارې په خبره دوی له 2019 میلادي کال نه په دې اړه په ولس کې د بیدارۍ او شعور پیدا کولو لپاره د خور برخه په نوم یو پروژه پیل کړي چې پکې د قبایلي سیمو د هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي. د سپتمبر 4 په دې اړه په پېښور کې کیمپ ادارې یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې قانون پوهانو، دینی عالمانو، د ښځو د حقونو فعالانو، خبریالانو او قبایلي مشرانو برخه درلوده. دا چې د 4 تیرېدو پس د غیر دولتي ادارې کیمپ د خور د برخې پروژې په زمشو ضلعو کې په وراثت کې د ښځو د حقونو په اړه څومره بدلون راوستی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې د دې پروژې مشر اسد علي قریشي وایي مخکې به په زمشو ضلعو کې په دې اړه هیڅ خبرې نه کېدې. له دې پروژې سره په هغو سیمو کې بیداری پیل شو.
لکه زمو حجرو کې پدې باندې خبره نه کېده، زمو جمعتونو کې پدې باندې خبره نه کېده، اوس الته معاشره کې یو خبره روانه شوه. لکه باقي مون سره داسې کیس سټډیز هم راغلي دي چې هغه کې زنانه زمو دې کم سماجی تنظیمونه دي دي ارکانو په ذریعہ باندې لکه صوبائی متصف اپروچ کړی دي چې بای لکه زمو دا مسله ده او دا مسله مون حل کول غواړو، مون خپل حق غواړو میراث کې. دا صحافیانو په تر باندې الته دا خبره اوس خوره شوې الته.
خو په دغه غونډه کې برخه لرونکي خبریال ابراهیم شینواره وایي چې په قبایلي سیمو کې ښځو ته په میراث کې د حقونو د نه پوهاوي ترڅنګ یو شمېر نور انتظامي او قانوني خنډونه هم لوی وجوهات وو چې ښځې یې په وراثت کې له حقه بې برخې کړې وي.
قبایلي علاقو کې دا یو مشکل وو، روایاتو په نوم باندې، دستور په نوم باندې د هغې نه سرغړونه کېده. بل دا وه چې هلته منظم پټوار نظام نه، نو په آی کې د خزینه خو پرېده، نارینه وو د چې کوم جایداد په هغه هم تعین نه شوی. باجوړ، خیبر او کورما او حتی په وزیرستان کې هم داسې زنانه چې هغوی عدالت ته رجوع کړه چې هغوی په وراثت کې هغوی له برخې تعین وکړه. لکه څنګه چې پاکستان کې د آبادۍ نیمه برخه چې د ښځې دي، داسې په قبایلي سیمو کې نیمه برخه آبادۍ چې دغه خزینه ده، او دغه نیمه برخه چې وزرو د آبادۍ دا په مکمله توګه په وراثت کې د خپل حق نه محرومه وه.
په دغه غونډه کې برخه لرونکي د قبایلي سیمو د ښځو د وکیلانو د شبکې مشر سبیح اقبال وایي چې په زمشو ضلعو کې د ښځو د حقونو ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه خنډونه ټولنیز دي او دا خنډونه یوازې د پوهاوی لاره لري کېدای شي.
زهری خبره ده چې الته کلم اویرنس خبره کې فار ایگزامپل مونږ د پراپرټي خبره کو نو دا څنګه خبره ده چې اوس بخزو ته مونږ مزکه ورکو د زی چې کوم سړی چې د خپل خزه وهي نو هغه وای نو خزه چې وهل نه خوني نو هغه کور به څنګه جوړیږي. نو ضروری خو نه ده چې ته خزه په تشدد پوي کې ته آرام سره په محبت په مینم پویول شي. عموما جرګه ورکه انټروین کی او بیا مغه کور ته لاړ شي او بیا تشدد وی الته د دې دا تصور دی چې بس دا د خزو ژوندګي د خزه بوال خوري.
کیمپ اداره وایي چې دوی د پوهاوی په دې مهم کې په ټولو زم شو سیمو کې له ډیر شونه زیاتو ځایي سماجی تنظیمونو سره کار کوي. د دغو تنظیمونو خزینه او ناری نغړي کور په کور حجره په حجره او جماعت په جماعت ګرځي او د خزو د حقونو په اړه د عام ولس ترڅنګ د ملا امامانو مخورو مشرانو ملکانو باسره خلکو ته د خزو د حقونو په اړه پوهاوی ورکوي. په دغو کې یو د اورګزو قبایلی ضلع شبانه ده چې د کیمپ ادارې په یو ویډیو فلم کې خول شوې ده. نوموړی وایي د پوهاوی د مهم لامل ای د پلار په میراث کې خپل او د خويندو حق تر لاسه کړی دی. د پاکستان د قانون لمخه په خاندانی ورثه کې هر خزه په شریع او قانوني حواله سره د متعینې برخي حقدار ده خو که هغه ته دغه برخه نه ورکول کیږي نو عدالتونو ته په شخصي توګه د رجوع کولو ترڅنګ د وکیلانو په ذریعه هم رجوع کولای شي او خزو ته په میراث کې حق نه ورکول له قانونه سرغړونه ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس قاضی فایز عیسی د دغه عدالت له چیف جسټس عمر عطا بندیال غوښتي چې لډیرې مودې راسي د دې عدالت پر خالی چوکیو نوی ججان باید برتی شي. په پاکستان او رسنیو کې د قاضی فایز عیسی غ خط خپور شو چې په نوموړي د پاکستان له چیف جسټس دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې د ججانو کمی لامل پر عدالتونو بوج زیات شوی دی. د قانوني چارو ځینې پوهان هم وایي په عدالتونو کې د ججانو کمی خلکو ته د انصاف ورکولو چارې ځنډنه کړې دي او ځکه نو په کار ده چې دا ستونزه ژر حل شي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښور های کورټ وکیل فرهاد پریده مشال لیډو ته وایي چې که سپریم کورټ وي، های کورټ وي یا د هغې لاندې ماتخت عدالتونه، د ججانو کمی د دې په کار باندې ډیر بد اغیز غورځوي او په خصوصي توګه ستر عدالت یعنی سپریم کورټ چاته چې د ټول پاکستان د ولس سترګې وي باید د ججانو کمی زر تر زره پوره کړی شي.
د مختلف نوعیت کیسونه وي د هغې دپاره سپیشل بینچز په کار دی چې جوړ شي. چې د ججانو کمی وي نو دلته بینچز بیا کمی راشي نو بیا هغه کم بینچز چې کار کوي هغې ته دومره ورک برډن راشي چې هغه د روټین کار چې دی هغه په روټین کې چې ججز څومره کار کولی شي هغه مونه کړی شي او د ججز کمی هر چرته محسوسیږي. په های کورټس کې هم محسوسیږي د ججز کمی، هغه په وخت باندې اپوینټمنټ نه کیږي. په سپریم کورټ کې هم په کار هم د وخت تقاضا ده چې دا وشي. دا شی قانوني دی او د دې سره باقاعده په پینډنسي باندې، په پرفارمنس باندې او د جوډیشل ورک په ډیسپوزل باندې ډېر سر پریوزي.
د سپریم کورټ جج جسټس قاضی فایز عیسی خپل خط چې په پاکستانی مطبوعاتو کې خپور شوی پکې چیف جسټس پاکستان ته لیکي چې څه وجه ده چې سپریم کورټ په 50% کم ججانو د ډېر وخت راسه چلیږي. دی وایي اندېښمن دي چې سپریم کورټ غیر فعال نشي. یو بل قانون پوه سجاد مسجد وایي چې وخت ازکه هم لګي چې خو د دې لپاره سټاکل شوی نیټه یا ډیډ لاین نه وي. بل پکې د ټاکنو کمیټه د غړو خوښه ناخوښه هم شامل وي او بیا د ججانو ریکارډونو ته هم کتنه کیږي او دغه نورې وجه هم کېدی شي.
جوډیشل کمیشن چې کله میټینګ ارنج کی د پروپر یو کمیټي نو هغه کمیټي چې کوم نو هغه ارنجمنت کې ډېر زیات ټایم لګي نو هغه چې کړي سره هر جج ایچ پروونس نزی نو هغه پروپر یو ریکارډینګ نو هغه تھرولی هغه ټول چې څومره ریکارډي ایون هغه ججمنټس اگے اندر رپورٹڈ ججمنٹس رپورٹڈ ججمنٹس ایون اگے نے علاوہ اگے کیسز ریشیو دا ہر سے کنسیڈر کی گئی چھ مطلب چھ کم جج نو فارورڈ کی نو اگے صرف 4-5 ججز نیمز اگے ہم اور صرف فارورڈ کی گئی زبر جی دیکھ یو ٹول نا غٹ ایشو دا چھ دی التا ایگری کی گنا دا اس اوپر ایس سچ ایشو نو تا اس شروع سے دا لاسٹ 2 ایئرز نا
دا پاکستان دا ایند آرٹیکل یوسل پنزو ایم اے دلان دی جوڈیشل کمیشن چھ پکے نہ کسان شامل وی دا سپریم کورٹ دا ججانو ٹاکنہ کوی پکے دا سپریم کورٹ چیف جسٹس نا قانون وزیر اٹارنی جنرل نور ججان اور بیا پارلیمانی کمیٹی ہم بھی دا پاکستان دائی ترمخا دا سپریم کورٹ دا ججان شمیر پنزل لس پکار دے اور دا وقت سپریم کورٹ کے یولس ججان کار کبھی جسٹس فائز عیسیٰ خپل خط کے دا ہم لکی چھ دا وقت سپریم کورٹ کے خوشا 500,000 کی سن پراتی دی چلانی دی فیصلہ شوی او باید من خپل خلق دا انصاف حاصل اولنا مایوس نکڑو شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
مشال تا غوگونی سی او ل روانو چارو ځان خبر کړی
د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعات نرخونه کم کړی دي د خزانه وفاقي وزیر ساکدار د سپتمبر په 13 په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د پټرولیم مصنوعات نوې نرخونه اعلان کړل اعلان سره سم د پټرول یو لیټر بیا تر 2 روپۍ او 3.40 پیسو د ډیزل وغه 2 روپۍ او 4.40 پیسې ښکته شوې ده د پیښور اوسیدونکو د پټرول مصنوعاتو بیو ټیټېدو ته خوشاله دي خو وایي چې باید د خوراکي شیانو قیمتونه هم کم شي د فرهاد شنواری رپورټ
د سپتمبر په 13 په اسلام آباد کې د یو پرس کانفرنس په محل د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې پټرول یې 2 روپۍ او 3.40 پیسې فی لیټر رقم کړي او نوې نرخ یې 2.40 روپۍ او 80 پیسې مقرر شوی ډیزل یې 2 روپۍ او 4.40 پیسې فی لیټر رقم کړي او نوې نرخ یې 2.15 روپۍ او 1.5 پیسې فی لیټر مقرر شوی همدارنګ د خاورو تیل 10 روپۍ او 19 پیسې فی لیټر رقم شوی او نوی نرخ 191 روپۍ او 3.80 پیسې مقرر شوی د پټرولي مصنوعاتو نرخونه په کمولو ځنی ولسی وګړي خوشاله دي خو بیا ځنی وای په کار ده د سره د خوراکي شیانو نرخونه او د ترانسپورت کرایانه هم رقم شي د پیښور په یو پټرول پمپ باندې یو ټکسي ډرایور محمد زاهد پردی مشال ریڈیو تویل چې په کار ده د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونه نور هم راکم شي
مثال لګه فایده وشو 200 روپۍ ورز تقریبا 180 ل 150 ل چې روشي کنه نو اله به خلک خپل زوی ل روشي کنه په دبو نیسم نکی
په پی خبر کې ځنې نور وګړو هم را سره د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو په اړه خپل خیالات شریک کړل
جمال او ټیکسی چلو نو مونږ هوای چې ټولر سر ځان شي مونږ غریبانان یو مونږ ته آټا پکار د چې ارزان شي اوړه مونږ ته غوړی پکار دي چې ارزان شي مونږ ته هر یو شي ضرورت ته مننه او ټیکسی پر دے ما نه 300 روپۍ ورځ خلی زپ د 300 ونه شم بچ کولې ځان لکه لټیر پنچر کله دغه کور کې غوت خوړی سحر پیمان راځي چې ولور می خپته لې پس سکول لا 50 روپۍ دې سحر می 30 ور کړی دي هوټل کې روټه زنه خورم زوګه مګه خورما
اسمت خان موټر سایکل مې راوسته موټر سایکل چلاوم نخپل مې کنه بنگله کې نو کارې ما ډیر پرخ کې مونږ له 100 روپۍ م ډیر شیدا خو مې سم یو چې 100 روپۍ ارزان شي وې خپل منګي ګورا کوم سیل اورسته
د پاکستان فینانس ډیویژن محکمه لخوا د سپتمبر په 13 نیټه په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه کمې دوستاره دوی هم نرخونه راکم کړي چې صارفینو ته ریلیف ورکړي د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه په داسې حال کې راکم شوی چې په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او بجلی لوړو نرخونو مالی مشکلاتو سره مخ کړي او په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې خلک سیلاونو هم ځپلي اقتصادي ماهرین وایي چې کله د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر زیات شي نو دې سره به انفلیشن ریټ یا افراط زر کچه راکم شي او خوراکي سیزونه به هم ورسره ارزان شي او پېټرولي مصنوعاتو نرخونه به ورسره نور هم راښکته شي فرهاد شینواری مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
مشال ریڈیو اوریدونکو د نن ورځې د خبرونو مهم خبره درته وړاندې کوم. په شمالي وزستان کې امنیتي ځواکونه وایي په میرعلي خدري سیمه کې دوه کورونه ړنګ کړي دي. د پوځ او چارواکي د نوم نه خول په شرط مشال ریډیو ته پرون وویل چې دوه ورځې مخکې د هغو دوو کسانو کورونه وران کړل چې پر امنیتي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو او سړک غاړې بمي چاودنو کې ښکېل بل. په همدې حال کې د جولای له 18 څخه د وتمانځو هغه پرلت لا هم روان دی چې له امنیتي ځواکونو په شمالي وزستان کې د امن لپاره د بې توپیره کاروای غوښتنه کوي. بلخوا اسلام آباد های کورټ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتارۍ مخکې ضمانت منظور کړی دی. د نوموړي وکیل بابر روان نن د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې تر هغه وروسته د ضمانت لپاره درخواست ورکړل چې پرون یو سیشن کورټ د عمران خان د گرفتارۍ حکم ورکړ. عمران خان د اگست پر شلمه په یو جلسه کې د اسلام آباد یوې جج زیبا چودھری ته خبرداری ورکړو چې پولیسو ته د هغه د سلاحکار شهباز ګل د سپارلو له وجې به د هغې پر ضد کاروایی کوي. له دې حمله د هغه پر ضد ترهګرۍ او د عدالت د سپکاوي مقدمه درج شوې وه. اوس پر شوریدونکو 19 پروګرام تاندې هیلې ته د دې اونۍ په خپرونه کې به اورئ چې د پښتنو په سیمو ناامنۍ بېکورۍ او کډوالۍ د ښځو ژوند په څه ډول اغیزمن کړی دی. دا خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هیلې
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه.
اوریدونکو تاندې هیلی پروگرام ته ستړي مشي، زه فرخنده اسد یم. په دې پروگرام کې له تاسو سره خبرې کوو چې په یو پروګرام نو تعلیم یافته ټولنه کې د ښځو مشکلات او ژوند څنګه تیریږي، او په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو ستونزو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بېکوري او د تعلیم کمی وي. پښتنه ټولنه کې د 1300 کلونو راهیسې ناامني، پوځي عملیات، کډوالي او بېکوري ولیدل شو. دغو حالاتو که یو خوا د ټولنې په جوړښت او یووالي بد اثرات پرېباسل، نو بل خوا ته د ښځو ژوند هم متاثر کړ. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي که یو تن بهر تشدد ویني، نو هغه دغه د تشدد ډک رویه کور ته هم له ځان سره راوړي.
یو پر امن سوسایټي سوسائٹی یا یو پیسفل سوسائٹی یا پرمنا ٹولنا غید پارا چدے نو چکلا ستا پا کور کی یو سازگار ماحول وی چکم کے ستا نہ کمزوری چی سوکوی لکہ زمون پا کورون کی زمون کمزوری زمونگا بچے یا زمونگا خویندے میندے یا زمونگا قربدانی چې اغي په یرا او په خوف کې ژوند نه کوي، نو اغا یو صحتمند، یو هیلدی او یو پراسپر سوسایټی کریئیټ کوي.
لکه دا سه هم د کنه چې کله په یو کور کې دننه یو ښه ماحول نیوي، نو هغه هم د یو ماشوم په تربیت باندې د هغه په مستقبل باندې بد اثرات غورځوي، او یا که بهر هغه تشدد کوي نو هغه بیا هم هغه رویه په کور کې هم د ښځو سره یا د کور د نورو وګړو سره خپلوي.
او چې کوم بچي خپل کور کې د مور سره د خور سره زیاتې ګوري یا جبر ګوري یا ظلم ګوري یا وایلنس ګوري، هغه اټیچیوډ هغه بیا هم اکه شانتی سوسایټي کې هم ریپلیکیټ کوي. دا هغه ګوري چې دا هغه پلار دا هغه مور وهي یا دا هغه پلار دا هغه خور وهي یا رور خور وهي، او بیا هغه چې کله بیا بهر سوسایټي کې انټریکشن کوي، نو دا هغه هغه بیهیویئر کې او هغه اټیچیوډ کې هغه د وایلنس انفلوئنس وي. هغه بیا چې کوم ځای کې کمزوري کس وي یا کمزوري خلک ګوري، پاغي باندې هغه هغه اپریشن ایکسپریس کوي څنګه چې هغه هغه اپریشن هغه په کور کې ګوري. نو زه وایم چې دا د امن ورځ سره دا چې کوم ډیبیټ دی چې جینډر وایلنس نه فری سوسایټي پکار ده، نو دا یو بالکل کنیکټډ او تړلې خبره ده. د کشانت مونږ دام ګورو چې کله ریاستي جبر وي، کمی سوسایټي کې د ریاستي جبر ډیر ویزیبل وي، هغه سوسایټي کې دننه سړی په خپلو کورونو کې هغه وایلنس ایکسپریس کوي. چې کوم سړی باندې وایلنس کېږي دا یو چین سرکل دی، دا یو چین دی. چې کله هغه سوسایټي کې جبر ګوري او یا د ریاستي جبر ګوري هغه برداشت کوي یا هغه زغمي، نو بیا هغه داسې نه چې هغه زغمي، هغې زور هغه بیا هلته په خپل کور کې ځان نه په کمزوري باندې وباسي.
اوریدونکو دا په داسې حال کې دا چې سږ کال د سپتمبر په 28 د امن نړیواله ورځ په دې پیغام یا تیم سره ولمانځل شوه چې د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه باید یوې داسې ټولنې د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د ټولنې هر وګړی او هر اوسیدونکی خپل ښه آینده او روښانه مستقبل وویني او له چا سره هم د صنف په بنیاد فرق ونشي. دا چې یوه پوره امنه ټولنه څه ته وایي، اوسیدونکي څنګه بغیر له امتیاز او فرق ژوند کوي، په اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو مرکز یو استاد پروفیسر بلال شوکت مشال ریډیو ته وایي
یو بل باندې ډیپینډنسي او ټولنس پیدا شي، نو دې ته وایي ګرامن معاشري یو ځوالي یا تړون یا راغونډه. نو دې کې دا مهم دغه دا دي چې دې کې د هر یو طبقې د هر یو اړخ کاغه معاشي وي، سماجي وي، اخلاقي وي، معاشرتي او که سیاسي او که مذهبي وي، چې هغې ټولو جلک په ګښکاري که دې کې کوم څیز نه شو. انفارچونیټ چې دا مونږ ګورو په داسې مشورو کې چې هغې کې د امن هڅې کېږي خو کامیابي نه کېږي، نو هغې وجه دایي چې دې کې یو پات مسنګ وي. او کله چې دغه پات مسنګ وي نو دا یو کمپرهنسیو سوچ نه پیدا کېږي د امن لپاره.
ملګرو ملتونو د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل پاڼه لیکلي د یوې پرمنا ټولنې جوړېدل یوازې اوربند کول یا وسلې غورځول نه دي، بلکې د دغې لپاره ډېر څه کول دي. د صنف په بنیاد فرق ختمول دي او داسې ټولنه جوړول دي چې پکې هر اوسیدونکي هر سهولت ته لاسرسی ولري. سږ کال د سولې یا امن نړیواله ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال ولمانځل شوه چې له سواد نه تر وزیرستانه پورې پښتنو په خپل خاوره د امن لپاره لاریونونه مظاهرې ترسره کړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د دوی غوښتنه ده چې په سیمه کې د نامنۍ خلاف دي او په خپل خاوره امن غواړي. د پېښور پوهنتون د سولې مطالعاتو مرکز استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وایي چرته چې نښتی او نامنی او کډوالي وي هلته به تر ټولو زیات کمزورې طبقې د تشدد فرق او امتیاز سره مخامخېږي.
هر لحاظ سره چې کله هم انختی وي، جنګونه وي، نو پای کې کمزور طبقات ټارګټ وي. ښځه یو پرومیننټ یو تشخص دی چې هغه ټارګټ کېږي. ورسره که تاسو ګوري ماشومان، غریبان، معذوره، ضعیفان، دا ټول هغه طبقات دي که مونږ آی ډی پیز په شکل کې وګورو، که مونږ د لوکي په شکل کې وګورو، که مونږ د شلټر او د صحت سهولیاتو په شکل کې وګورو، نو ټول کمزور طبقات ډېر زیات متاثر شوي دي. یقینا ښځې هم په دغه کې شامل دي او ښځې یو د آبادۍ نیمه حصه وي. نه هغې سره چا په جنګ کې مشاورت کړی، نه په امن کې مشاورت شوی، نه په کانفلیکټ مینجمنټ کې مشاورت شوی. خدا د دې سیمې بدبختي ده چې دنیا په دې ټول ګروپ چې څومره په دې جنګ کې ملوث وو ککړو، چا هم د دې ځای د دې سیمې د خلکو د بهترۍ سوچ نه دی کړی، بلکې خپل استعماري هلو ځلو لپاره ده استعمال کرے گا.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مونږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په یوه داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بېکوري او د تعلیم کمی وي. بلخوا مونږ وینو چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې هم ښځې د یو امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د یو کال نه زیات وخت وشو چې په زیاترو ولایتونو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو سکولونو تعلیمي ادارې بندې دي. ښځې کارونو ته نشي تللی یا کار ته په تللو کې مشکلات لري، او دغه وجه ده چې په دې تیر یو کال کې ښځو د خپلو بنیادي حقونو لپاره مظاهرې او احتجاجونه ترسره کړل. د بشری حقونو یو فعال نظیفه حقپال وای یو پرمنا ټولنه هغه وی چې پکې خزی او ماشومان د روزګار او د تعلیم له حقه محرومه پاتې نشو، د ژوند بنیادی سہولتونه ولري.
دا چې طالبان انجونو ته اجازه ورکړل چې پانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنی چې کچېرې یو انجلی د مکتب نه فارغ نشي، نو منطق دا ده چې هغه انجلی نشي کولی چې پانتون ته ولاړه شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېرې د انجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه بی د شنو چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي له پلوه تاسو کو برسي کې همیش د انجونو ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي، او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یو جلی د جلی بایولوژي ووایي او یو هلک د هلک بایولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې مونږ پیغام په نصاب باندې کار کوو نجونو ته، یا د نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی له هغې وروسته د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي او پر هغوی یو شمېر بندیزونه لګولي دي. څېړونکي وایي د پښتنو په سیمو کې د نجونو د تعلیمي کمی شرې یوه مهمه وجه دا هم ده چې هلته ناامني او بېکوري ده. په درادمخیل کې د فاټا پوهنتون د سوشالوجي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر فضل حنان مشال ریډیو ته وایي د ښځو د تعلیم نه بغیر د یوې پورابنه ټولنې جوړېدل ناممکنه کار دی.
اوس د خیبر پښتونخوا یې څه شو ده نه، او بیا په کې دا یونیورسټیم د فاټا په نوم باندې رااله خاص چې کوم د سیون ایجنسي یا چې شمالي او نارت وزیرستان د نو دا بنیادی کوم د تاسو چې خبرې وکړي چې وایلنس، نو دا ایجوکیشن واحد حل دی چې هغه دا سیزونه لکه همیشه د پاره دا ختمول شي. دا یې خو دا سټیپ شروع شو، خو موږ چې دا یونیورسټي جوړه شوه تقریبا سوم دی په داسوره نه دی خپل اکیډمیک سیشن سټارټ کړ، او اورنی تقریبا دوه درې کالو دی موږ په بسیط نیو سټوډنټ سټارټ کړ ایجوکیشن سیکټر کې. دا تاسو څه سټیپ لګا شنه خبر وکړم، نو بیا په دې کوم سره یو سیر والا برټش کونسل والا یو دو پراجیکټ سره نو چې هغه په دې فیمیل ایجوکیشن باندې کار کولو دا چې کوم تیجن 18 سال نه کم چې هغه ته سکلز وخی، نو دا هیڅ سره بیا دلته چې په دې علاقه کې داسې یو ډېر ښه پاجه چې ایم ایس لانو دا هي اثر ده کوم مسلم اوسه چې بیا په 2019 کې 20 کې چې کوم انډکشن چې 2020 کې 15 سره تل نه بایي چې د
فیمل ریشو هم رااله خاص کر زمون سره چې کوم انګلیش ډپارټمنټ د مطالعه کې چې د مو میجرټی د اسټوډنټس فیمل نو کوم انرولمنټ شو نو اوس الحمدلله لکه څنګه چې هغه دې ایجوکیشن بیس د کوم کم نه خپل کوم چې په لپاره چې یو لکه دا فیمل نوم راشي دا انکرج شي او بیا د دې یو پازټیو ایمیج پورت شي دغه لاس چې د خلکو په هم چې کوم دا ریجولټی دا کلچرل او دا ټرایب سټرکچر ولا چې کوم سګونه پراخري چې دا ورو
Tandi Healy
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
مننه اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکول چې په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي چې پکې نامني کډوالي بیکوري او د تعلیم کمی وي اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خوده پامان
مشال ریډیو دردون کو اوس روخانه مستقبل خبرونه درته ورو د دې ونه په پروګرام کې چې په تکراری توګه به ووري په ترکیه کې د لوړو زده کړو فرصتونو په اړه معلومات درکو د خبرونه منور شاه جوړوي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ زیاتره پرمختللي هیوادونه پاکستانی ځوانانو ته د سکالرشپونو یا وظیفو په ذریعہ وړیا تعلیم ورکوي. داونه په روخانه مستقبل خبرونه کې په ترکی کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. د ترکی په سکالرشپ په استنبول کې د پی ایچ ډی یا ډاکټریټ ډیګری لپاره ورغلي رضیا ودود سره مخابري کړي. هغه وایي
اپر سوات مټ ډیسټریکټ سره یو کله لګي بيدره نو دا غي سره تعلق ساتم مخبر تم بیچلر لیول ایجوکیشن چې دغه د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي دا غي سره سره چې بیا ما څنګه چې بیچلر کمپلیټ شو مخبر ایم ایس چې دی هغه سٹارٹ کو او بیچلر هم زما په پولیټیکل ساينس کې دی نو ما بیا مطلب ایم ایس چې دی هغه هم په دې سیم سبجیکټ کې مطلب شروع کو زما په 2015 کې کمپلیټ شو نو ما ډایرکټ چې دی لکه پی ایچ ڈی طرف ته لاړم ما پی ایچ ڈی کې ایڈمیشن واغستو په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي
رضیا ودودوای مور پلار او رونو او خويند ورسره د تعلیم ترلاسه کولو کې هر ډول امرسته او ملاتړ کړی دی په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره یې دا وظیفه څنګه ترلاسه کړه نو موړی وای
دا زما یو مطلب سترګل کوم مسلسل چې ما به مختلف قسم چې دی سکالرشپ ستا اپلای کولای کی دی چې شي د ترابو سکالرشپ افر شو هغه ته به مې اپلای کولای د کامن ویلث سکالرشپ ته دا ټیسټونه به مې ورکول او ایون ما دا کوشش وکړ چې لکه زه مطلب په څه طریقه باندې چې لکه اعلی تعلیم لپاره بهر ته لاړ شم ما به ډیفرنٹ یونیورسيټي سرچ کول د یونیورسيټي ریکوایرمنټس باندې کتل دا وی مطلب سو ایڈمیشن کول افر کی کی څنګه نو هغه هر څه په ما مطلب چیک کول نو بس تقریبا دا سې د دی یونیورسيټي ایڈمیشنز افر شي کوم کې چې زه اوس هم خپل اعلی تعلیم حاصلو ما د استنبول صباحت انزایم یونیورسيټي نو دی ایڈمیشن افر شي او دی لکه مطلب سکالرشپ هم خپل هغه دی ټول ریکوایرمنټ هغه هر څه وخت له بس دی هغه فون فیل کول هغه مطلب یو چیک لیست میزان ته جوړ کوچی لکه خیر دې زب اپلای وکړ بیا چې د مخکې به ګورو کنه شنه خیر څه مسله نشته
رضیا ودودوای د ترکی د نورو یونیورسيټیو په نسبت د دغه یونیورسيټي شرایط آسان وو او په کې د پرمختګ ډیر امکانات دي نو ځکه یې دا خوخه کړه
ایون د دې یونیورسيټي ټول نوغه خبره دا چې دوی په هغه ټیم باندې ماته ویلي چې د پروفیشنسی ټیسټ چې د خایز ته دلته مورګول شي د ایډمیشن نه پس نو ما هغه هر څه وکړو او چې ما مطلب فارم فیل کو سبمټ مې کوو ریډ انټند چې د دوی ماته ریسپانس وکړي چې لکه ستا ایډمیشن او شډمره پرسنټ سکالرشپ ایون سٹارټ کې چې د دوی ماته سکالرشپ چې د کمپلیټ نه راکاو نو ما مطلب یو ډیټیل ایمیل مطلب بولی کو یونیورسيټي کې چې لکه زما مطلب دا داسې کنډیشنز دي کته سمار له 100% سکالرشپ وی جاب خپل کم ریکوایرمنټس یو هغه څنګه ورته ډیټیل ډیر کلیئر دغه کې چې دا د ایشو دي کته سو د سات کولای شي نو ټیک د زبا مطلب د ایډمیشن نو نو هغه چې د دیو ماته ریسپانس ډیر خراب کو او مطلب سکالرشپ دیو ماته جاب افر کو چې مطلب په پارت ټایم جاب کې زموږ سره د ډیر اپورتونټیز راکې ایون د دې سره زموږ ایکسپیرینس کې ریسرچ باندې ډیر فوکس کوي پبلیکیشن باندې ډیر فوکس کوي
نوموړې په دغه یونیورسټۍ کې د داخلې د شرایطو په اړه وویل.
دی یونیورسٹی چې د ایڈمیشن چې دی هغه مطلب فارم چې دی هغه آن لائن دی د دوی سټریټ داسې رولز نشته. دوی پروفیشنسی ټیسټ غواړي کمپیوټر فلو آی ایس سی بیوټو فلو غواړي خو دوی د ایڈمیشن نه پس هغه غواړي د ایم ایس لپاره چې دی د پروپوزل ډیمانډ نه کوي خو د پی ایچ ڈی لپاره دوی چې دی مطلب سیمپل رائټنګ غواړي کوم چې تاسو په ایم ایس کې تھیسس لیکلای یا ریسرچ پیپر لیکلای نو هغه تاسو هم مطلب ایز ا سیمپل پیپر ته اپلوډ کولای شئ د ایڈمیشن لپاره چې اپلای کوي. بل دا چې دوی انیشیلی یو لینگویج پروفیشنسی دوی د انګلیش غواړي چې لکه کوم چې مطلب میډیم آف ایجوکیشن چې دی هغه تاسو په انګلیش کې حاصل کړی او د هغې نه مطلب د هغې یو پروف سي لکه سپوز ما خپله ډیګري چې کړې ده نو هغه زما تھرو آؤٹ ایجوکیشن چې دی په انګلیش کې نو بس یونیورسٹی زیات تر یونیورسٹی چې دغه دغه سرٹیفیکیٹ ایشو کړی نو خپل یونیورسٹی سره مطلب تاسو خبره وکړئ او چې مطلب په کوم یونیورسٹی کې هغه ورته دغه سرٹیفیکیټ ایشو کوي. په پاکستان کې ما په خپل د خپل یونیورسٹی نه راغسته دی هم داسې کې یو لیټر غواړي دی یو سرټن کیسه کې اصلو پنځه کوېشن د کشانت کې مطلب تپوس کوي او هغه لیټر اف موټیویشن چې دغه باغ 4-5 کوېشن چې دا اډریس کوي لکه پریویس بیک گراوند پرپز او مطلب فیوچر ابجکټیو سدي نو داسې کې کوېشن دی کوي او هغه کوېشن چې دغه
رضیہ ودود وائی کا زوانان پر دی اسکالرشپ ترلاسه کولو کې بریالی شي نو هیڅ مالی مشکلات بنه لري.
دیو چې 100% سکالرشپ ورکې نو پاره کې چې دی مطلب ټیوشن فیس 100% د اکوموډیشن 100% چې دی توري فود 100% توري دا غنه پس چې دی دیو مطلب جاب افر پر سټوډنټس ته جاب افر دا چې لکه زما خپل باندې ویکند کلاسز نو په ویک ډیس کې چې دی پارت ټایم جاب دی دا سره سره د سټوډنټس ګروم هم کوم کې دا غي پیسې باندې دی هغه ته سټایپند ورکي نو دا هغه کم خرچي چې اکسترا خرچي چې دی هغه پغه کې دی چې کم مطلب سټایپند ورکي کې هغه دومره وی چې لکه ایون سټوډنټس په ځان ته سیوینګ هم کوي نو دا یو مطلب دی یو ډیر ښه پیکیج ورکې سټوډنټانو ته.
رضیہ ودود همداراز اویل د نورو غربي هیوادونو په نسبت په ترکی کې ژوند جواک تر ډیره حده د اسلامي روایتو مطابق دی چې په کې پښتانه الکان او جنکی په اسانه اوسېدل شي.
غیر خبر ته ما کوشش چې د نور ملکونو لپاره هم کړی دی خو ترکی چې د زما لپاره د خوخې ځای ولی دی ځکه چې د مذهب په لحاظ سره د مسلمان ملک دی خوراک چې دی مطلب حلال خوراک ملاویږي دا مسله نشته چې د نان مسلم ملک دی نو موږ ته به د خوراک د حلال او د حرام مسلې به بیا د کلچر په لحاظ سره مطلب داسې کیسه کې مسلې نشته چې لکه بیا به موږ سر کور کوو یا به نه کور کوو لکه زیات تر موږ پښتانه چې دی د پردی او د دې د کینو ایون دلته کې دا هم موږ ته آزادی د کوڅو پرده کوي مخ پټای ک سر پټای ک نه پټای په دې لحاظ سره سپیشلی د پښتنو د پاره سپیشلی د جنکو د پاره سپیشلی پښتانه چې دنه مطلب خپل لونه بهر ته نه پیډی دا نه کوي زیات تر دا دا ایشو زی زه خپل اوریدونکو ته دا یو پیغام ورکول غواړم سپیشلی جنکو ته چې لکه تاسو باندې په یو جذبه باندې په یو دغه باندې کار کوي او خپل کوم مقصد چې دی هغه مه هیروئ چې لکه تاسو د دې سوسایټي د پاره د دې د پروګرس لپاره به کار کوئ نو که تاسو کې دا یو جذبه وي او تاسو کې دا یو کمیټمنټ وي نو تاسو هیڅوک هم نشي مطلب شاته دښ کولی تاسو نشي شاته پاتې کېدی.
د سوات سیمې رضیہ ودود چې په ترکی کې په سکالرشپ پی ایچ ڈی کوي ټولو میندو پلارانو ته وایي په کار دا چې د خپلو لوڼو تعلیم او تربیت ته د زامنو سره برابر توجه ورکړي. په دې هکله نور تفصیل هم اوریدلی شئ خو د لاندې د مینا پاس
د مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې دا ونې اورئ چې په ترکی کې د اعلی تعلیم څومره مکې دي او دغې لپاره سکالرشپ یا وظیفه څنګه ترلاسه کېدلی شي. په دې خبرونه کې به اورئ چې د داخلو لپاره څه شرایط دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روښانه مستقبل تر څنګ وسئ.
په استنبول کې د خیبر پښتونخوا یو بل زده کوونکی را سره خپل پیژندګلو داسې وکړه.
موسی خان زمانوم دی او ډیر تیمرګری سره زما یې هیڅ تعلق دی تیمرګری سره نږدې و دره د ملکن درود سکولینګ چې دینو ما په خبر نه سبق ویل دی سرکاري سکولونو کې سبق ویل دی او کالج هم زما انټرمیډیټ چې دینو دولسم څورته وایو مونږه هغه سوپیریر ساينس کالج نه ما کړی او هغه نه پس ګریجویشن چې دینو قرطبه یونیورسيټي په خبر نه او دغه شان ما سوچ وتم وایو شپاله سم ما د اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد نے پاس کرے او ایم فل هم مام دغه انټرنیشنل سپارټ کې نوستې اسلامآباد نو اسلامآباد کې ما کله تعلیم هم کوم ما بو سره جاب هم کوم مختلف ارګنایزیشنز کې ما کاروم کړی دی دغه دوران کې چې کله زما ایم فل کمپلیټ شونو ما مختلف ملکونو د پر د هایر سټډیز یعنی لوړو زده کړو د پر اپلای هم کړی پښیم موږ ته پی ایچ ډی وایو یا ډاکټر وایو نو دا څه وځو ما د ترکی کې دې کې ایڈمیشن شوی دی او دا کینه پس 2015 نه پس راغلی یم ترکی ته نو دی وخت استنبول نو سینزا ډاکټر کوم یعنی پی ایچ ډی کوم په میډیا اند ماس کمیونیکیشن
موسا خان وای د انټرنیټ د سہولت باوجود چې کوم ځوانان د اعلی تعلیم د موقو د نشټوالي یا ناخبری ګیله کوي نو دا حق نه ده په دې پښتنه چې ترکی تر کومه کچې زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکوي نو موړي وویل
دا څه کوم زموږ ماشومان سبقونه وي او چې دولسم پاس کړي نو د دې نه پاس هغوی دې ته اپلای کولی شي مطلب په دې کې د سلور کالو د ګریجویشن پروګرام د انډر ګریجویټ څه وته موږ وایو یعنی د لسم سره لسم کې لسم پالسم چې کوم ماشومان پاس کړي انډر ګریجویټ ډیګری چې د نو هغوی هم اپلای کولی شي او کوم ماشومان چې هغه ډیګری هم تکړی تخپل ملکونو کې نو هغوی د ایم فل او ماستر لپاره هم اپلای کولی شي او چې څا ماستر او ایم فل کړي نو هغوی د پی ایچ ډی لپاره هم اپلای کولی شي نو د دې د تعلیم په مطابق د دې نیاز دی کوم خلک انډر ګریجویټ ته اپلای کوي نو هغه سلور کاله یا تینځو کاله دا دورانې لپاره ورته سکالرشپ ملو شي چې څوک ماستر لپاره کینو دا غینه د دوه دیو کاله دا پورې دورانې دا او دا شان چې څوک پی ایچ ډی لته نو دا هغه د سلور نه تینځو کاله یا شپږو کاله پورې دورانې دا دې لپاره اسان ترین طریقه هم دا زه به اوریدونکو ته کوم ځوانان کوم ماشومان سمې جنکه چې دې کې دا ټول غواړي شرکت کول غواړي یا هغه داسې اپورتونټی معلومول غواړي
موسا خان وای په انټرنیټ د ترکی د سکالرشپونو ټول معلومات شته نو موړه حق ولکانو جنکو ته چې په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ترلاسه کول غواړي د درخواست جمع کولو طریقه خای
تاسو کله هم فارم جمع کوئ نو دا څه بالکل کیژوال ما خلی خ نیټ طریقې سره او نیټ طریقې دا چې کوم تاسو نه کوم کوېشن یل تاسو وی په اپلیکیشن کې نو ته البته کې بالکل هغه ټایم کې لیکلو په ځای باندې هغه ته په سایت یو بل فایل کې لیکل شي هغه ځوابونه خپل 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 لیکل شي هغه چې کوم مستیک دی ولته نه دی کا ګرامټیکل دی کا لنګو یا نو څه څه نه دی هغه تینو وسته شي ټو د پوینټ ځوابونه ورکول دي او ځان چې کوم دی هغه په خپله طریقه باندې پریزنت کول دي مطلب دا چې تا کې څومره کیپابিলিটি د څومره قابلیت ته نو هغه خو صرف تا خو شخلک کیږي نه خو چې کوم خلک تا بره کې فارم ګوري یا اپلیکیشن ګوري نو هغه صرف او صرف د هغه الفاظو نه هغه پته لګي ګریجویشن یې کړی دی یا ماستری کړی دی نو پاره کې داسې څه زده کړی دی او کوم طریقه باندې د کم کم نور داسې داسې دوران کې کم کم څه زونه فائدې اغستې دي نوکری یې کړی دی یا سرټیفیکیټ ګټلی دی نور مقابلو کې حساب اغستې اغه ټول سيزونه په خپل خپل طریقې سره په نکل پکار دی البته هغه یو بد اسه خاتونه غواړي چې تاسو د خپل پیژندلو پروفیسورانو نوم په داسې یو بد خاتونه اپلوډ کړئ چې موږ هغه سره تاسو اولې سره کانټیکټ کوو نو چې هغه موږ تاسو اولې سره جواب راکړي چې دا تاسو پیژنئ ریپرزنټ اوس یو دی
موسا خان په ترکی کې پی ایچ ډی کوي وای دغه هواد زکه ترقی کړي چې ټوله نرخځیه تعلیم یافته دي او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ.